د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې یوې بل خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خلنده خبری برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. تر هر څه مخکې راځي چې د دې سات خبرونه وورو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د کابل د هوایي ډګر د ساتلو په صورت کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. زلمی خلیلزاد د قزاقستان له ولسمشر سره پر افغان سوله غږیدلی او ایران د کورونا ضد کورنۍ واکسین تایید کړ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد به د کابل د هوایي ډګر د ساتلو په صورت کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا ولري. اردوغان پرون د ناتو له سرمشریزي وروسته ویلي چې ناتو نه غواړي ترکیه ځواکونه له افغانستان ووزي، نو د دوی لپاره د امریکا سیاسي، لوجستیکي او مالی ملاتړ مهم دی. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم ویلي ترکیه د کابل هوایي ډګر په فعال ساتلو کې ښه ونډه درلودلی شي.
NATO and allies are now working on
NATO او متحدان په اوس وخت پر دې کار کوي چې په څه ډول کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت دوام یقیني کولای شي. د نن ورځې د سرمشریزي تر څنګ لیدنې کتنې تر سره شوې. بیل شک چې ترکیه په دغه هڅو کې اساسي ونډه لري. موږ دقیقا د دې چارې د بشپړولو پر لارو چارو غور کوو، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر د فعالیت د دوام لپاره د NATO او د متحدانو لخوا یو قوي ژمنه شته.
لدی وړاندې بیا افغان حکومت ویلي ځواکونه د هوایي ډګر د ساتنې وړتیا لري. طالبانو هم ویلي د هیڅ یو هیواد او په هیڅ نوم د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل ورته د منلو نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران کې د افغانستان سفارت ته نږدې د یو شمیر افغانانو د نیول کېدو په اړه ایرانی چارواکو ته خپل اندېښنه ښودلې. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دا موضوع له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي او په خبره یې ایرانی چارواکو هم د هر اړخیزي ارزونې ډاډ ورکړی. د راپورونو لمخې یو ډل افغان کډوال وړم ورځ په تهران کې د افغانستان د سفارت لمخې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوې دي. د افغانستان حکومت د ایرانی ځواکونو لخوا د نیول شوو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي وروسته بل رسنیو سره جزئیات شریک کړي. د ایرانی چارواکو لجمنو سره سره وخت نا وخت د هیواد کې لمیشتو افغان کډوالو سره د زور زیاتی ورته پیښه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون دوشنبه د قزاقستان له ولسمشر سره په افغان سوله کې د هیواد د همکارۍ پر موضوع خبرې کړي. د قزاقستان د رسنیو د راپور لمخې خلیلزاد په افغانستان او مرکزی آسیا کې د سولې د تامین لپاره په نړیوالو هڅو کې د قزاقستان هڅې وستایلې. د قزاقستان ولسمشر هم ویلي چې د روسیې، چین او د نورو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره یې تل د افغانستان مسأله راپورته کړې. ایران له کورونا وبا سره د مبارزې د هڅو په ترڅ کې په کور دننه تولید شوی واکسین تایید کړ. د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبری غونډه کې اعلان وکړ چې په ایران کې تولید شوی د کو ایران برکت په نوم د کورونا ضد واکسین تایید شوی او یو ورځ مخکې د یکشنبه ورځې بیړنی تطبیق ته اجازه ورکول شوی. د ایران د یو دولتي شرکت لخوا تولید شوی دغه واکسین د خوندیتوب او غیزمنتیا په اړه لمړنۍ څېړنه د تیر 2020 کال په دسمبر کې پیل شوی و. د ایرنا دولتي خبري اژانس د راپور لمخې دغه واکسین تولید د جون له لمړۍ پیل شوی او تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه دوزه تولید شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي که د روسیې مخالف زنداني الکسی ناوال نیمل شوی وای دا به یو غمیزه و او له امریکا او نړۍ سره به د مسکو اړیکې زیانمنې کړې وي. د بایدن نه د ناوال نه د احتمالي مړینې په اړه پرون په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي په څنډه کې دا پوښتنه له روسیې سیال ولادیمیر پوتین سره تر مخامخ کتو مخکې وشوه. ناوال نه په 13 اپریل میاشت کې د زندان دننه د نه خوړو اعتراض کړی و. نو موړی 13 اونۍ د زندان له رخصتونه رخصت او خپل خونې ته ولېږدول شو. بایدن وی لی کناوال نیمل شوی وای دا به یو بل دلیل و چې خودل به روسیا ابتدایي بشري حقوقو ته درناوی نه لري. او کاناډایي ترنوالان وایي هغه سړی بچې دی وی مسلمانې پاکستانی ول اصل کاناډایي کورنۍ د سلورو غړو په وجلو توران دی د تروریزم له تورونو سره مخامخ شي. شلکلان نتانیل ویلټمن په لومړی درجه د قتل په سلورو مواردو او د قتل دی وی هڅې په یو مورد توران دی. دا پیخه د جون پښپګمه د کاناډا په لندن ښار کې هغه محل رامنځته شو چې تورن کس باروړونکو موټر پر خلکو وروس او سلور تنه یې ووجل. نو موري پرون دوشنبه په انلاین باندې محاکمه کې راڅرګن او پر دغه تورونه ولګول شول. زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري لکه څنګه مو چې د پروګرام په سر کې ویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو پروګرام واوري. خلند خبری برخه کې به دا واوري چې په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوامې په ګټه نه دی. د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې ویلي متحده ایالات به د افغانستان له دولت، افغان امنیتي ځواکونو او د دې هیواد له خلکو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. راس ویلسن په دې مرکه کې پر ځینو نور مسایلو هم خبرې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي که طالبان د سولې لارې ته رانشي او جګړې ته دوام ورکړي نو به په افغانستان کې روانه جګړه لا وغځیږي او د زیاتې بربادۍ سبب بشي. ویلسن پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی او نورو لورو طالبانو ته دا بیخي واضح کړي چې د زور له لارې واک ته د رسیدو له هڅې سره کلک مخالف دي او هغه به د دې هیواد لپاره یو پشا تګ وي.
دوی د زور له لارې هڅه وکړي چې د هیواد کنټرول په لاس کې واخلي نو په غالب ګمان به دا داسې یو حالت وي چې جګړه به دوام وکړي. د افغانستان خلک دا شی له زړه نه غواړي او نه هم د طالبانو ګټه په دې کې ده. همدا اساسي دلیل و چې طالبان مراو بلل چې د افغانستان له دولت سره خبرو ته کینی او له مرکچیانو سره یې اغیزمنې خبرې مخته یوسي.
وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په تیرې بیا له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د اعلان رئیس حملې زیاتې کړي او یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې دي. راس ویلسن دا پوښتنه چې که طالبان د کابل یا د نورو ښارونو د نیولو هڅه وکړي د متحدو ایالتونو غبرګون به څه وي مستقیم ځواب نه کړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو چې په اوس وخت کې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالوي ملاتړ ته به دوام ورکړي. راس ویلسن وایي که طالبان د افغانستان د دولت د راپرځولو او واک ته د رسیدو لپاره د جګړې پر دوام ټینګار وکړي نو به دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانانو هغه سیمې ملاتړ ته دوام ورکړي چې په وروستیو څو کلونو کې کړی دی. هغه زیاته کړه چې د بایدن ادارې د نوي مالي کال په بودیجه کې د افغان ځواکونو د تمویل او نور ملاتړ لپاره د 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. د بایدن ادارې پر دې سربیره له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې د نورو 300 میلیون ډالر مرستې غوښتنه هم کړې ده. ویلسن ټینګار وکړ چې متحده ایالات به د افغانستان له دولت او د دې هیواد له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو همې خپلې ګټې او هم د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. راس ویلسن وی د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو ملکچی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کیږدي، خو د ده په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کاره ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه چې تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
د افغانستان لپاره د دوی لرلیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقونو، د ښځو د حقونو او اقلیتونو په اړه د دوی دریځ څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنۍ دریځ څه ده؟ نه هغه د 25 کلونو مخکې دریځ چې دوی درلود. ډېری پښتنې شته چې افغانان ځواب غواړي، موږ ځواب غواړو.
ښاغلی ویلسن په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ ټکنیو خبرو ته په اشاره وویل چې په اوس وخت کې یو ستر خنډ طالبان دي چې خبرو ته ډېر لیواله نه دي. ویلسن د افغانستان د دولت له لوري د سولې د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې د طالبانو د زرګونو بندیانو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په ګډون تر اوسه یو لړ اقدامات کړي چې هغه یو سوله ییز جوړجاړي ته د افغان دولت اراده په ډاګه کوي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان د دولت مشرتابه ته پکار ده چې د پراخې ټولنې مشران پر ځان راټول کړي تر څو وکول شي له خپلې خاورې دفاع وکړي او هم په دوها او نورو ځایونو کې د سولې په خبرو کې خپلې ګټې په جدي توګه تعقیب کړي. د ښاغلي ویلسن په خبره د افغانستان د دولت یووالی به مخ په وړاندې د بریالیتوب اساسي کلي وي.
و موردل چې په کابل کې د امریکا لوړپوړی ډیپلوماټ وایي طالبانو ته روښانه کړي چې د جګړې دوام په ګټه نه دی. په افغانستان کې جګړې داسې مهال زور اخیستی چې ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد په وتو دي او ټاکل شوی د سپتمبر تر 13 نیټې دا بهیر بشپړ شي. افغان حکومت غواړي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د اروپایي هیوادونو پانګونه زیاته کړي. په همدې هدف د افغانستان یو لوړپوړی پلاوی دا مهال له چکی او سلواکي سوداګرو سره په پراګ کې په خبرو بوخت دی. دوی د یو درې ورځني فورم یا بحث په چوکاټ کې سره راټول شوي چې پرون دوشنبه پیل شوی. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا وروسته اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو لوړپوړی افغان پلاوی له چکی او سلواکي پانګوالو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کوي. د چک جمهوریت د صدر اعظم مرستیال او د تجارت، صنعت او ترانسپورت وزیر کارل هاول چک له افغانستان سره د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. خاغلی هاول چک د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې د درې ورځني فورم یا بحث د پرانیستې په مراسمو کې وویل افغانستان د پانګونې لپاره ښه فرصتونه لري.
چک جمهوریت له افغانستان سره د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پیاوړتیا ملاتړ کوي. افغانستان په خپل ستراتیژیک او جغرافیوي موقعیت سره له مرکزی او جنوبی آسیا او د غراز منځنی ختیځ سره د نښلولو لوی فرصت لري. دا دغه هیواد لوی وړتیا ورکوي چې د نړیواله سوداګرۍ یو سیمهیز مرکز وي.
د چک د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د افغانستان پراخې طبیعي زیرمې چکی او سلواکي پانګوالو ته د پانګونې ښه فرصت ورکوي. د افغانستان قانونه، کرنه او معاصر تولیدات هغه سکتورونه دي چې چکی او سلواکي پانګوال پکې پانګونې ته لیوالتیا لري. افغان پلاوی هم اروپایي پانګوال هڅوي او د پانګونې په چارو کې د اسانتیاو درامنځته کولو ډاډ ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد فیضی غوریانی وایي دوی پر چک او سلواک سربیره د اروپا له نورو هیوادونو سره هم د اقتصادي اړیکو د پراختیا ورته پلانونه لري. خاغلی غوریانی د افغانستان چک او سلواک د سوداګرۍ او پانګونې فورم په څنډه کې ازادي رادیو ته وویل دوی غواړي چک جمهوریت کې افغاني تولیداتو ته داسې یو ګودام یا زیرمځای پیدا کړي چې د نورو اروپا بازار ته په اسانه توکي ترې ولېږدوي.
ما کوشش میکنیم که سطح صادرات خود از افغانستان بینج زیاد
مغواړو له افغانستان د زیات تر د صادراتو کچه لوړ کړو. هڅه کوو چې دلته د افغانستان د تولیداتو لپاره یو لوی زیرمه ولرو. موږ چې د چک د صدر اعظم لبرستیال او سوداګری وزیر سره خبري درلودي له هغه مو وغوښتل چې یو ځای راکړي چې حالت د افغانستان سوداګری ستوکي لکه غالی، زعفران، وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې راوړو او بیا یې ټول اروپا ته ولیکدو.
تیر کال افغانستان چک جمهوریت ته د یو نیم میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. خو د افغانستان چارواکي اوس هوډ لري چې د صادراتو دا کچه لوړه کړي. د دوی هڅه دا ده چې د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له اقتصادي او سوداګریز اړخه یوازې پاتې نشي. دا هڅه داسې مهال کیږي چې افغانستان کې روانې ناامنۍ بهرني پانګوال څه چې ان کورنیو هغو ته پانګونه سخته کړې. له دې اندېښنو سره سره بیا د افغانستان سوداګرۍ وزارت وایي یوازې دریو اونیو کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت لزګونه کارخانه فعال کړي او په خبره یې یو 50 نور هم پرانستو ته چمتو دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeorl.org.
اوس هم مخکې لدې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو د زینو نړیوالو رسپانو تبصری درته لرو. نېشنل انټرست خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او ترکیه اړیکې او پر افغانستان د هغه اغیز څېړلې دي. خبرونې د اړیکې د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو لیدو کتو مخکې ارزولې دي. د نېشنل انټرست په لیکنه د 2020 کال د سپتمبر د ولسمې له حمله وروسته ترکیه لمړنۍ اسلامي هیواد و چې د ایساف په چوکاټ کې خپل ځواکونه افغانستان ته ولېګل. د لیکنې په دوام راغلی د ترکیه ماموریت د ناتو په چوکاټ کې د کابل پر امنیت او د افغان ځواکونو پر روزنې راڅرخېده. نیشنل انټرست د کابل ته په خوانی والی زبیح الله مجددی په حواله لیکلی د افغانستان خلک ترکی پوځیان بهرانیان نه بلکې خپل خلک یادوي. تیر اونۍ د ترکیه د دفاع وزیر حلوسی اکارو ویل ک د ناتو متحدان سیاسي مالی او لوجستیکی ژمنې ورکړي